ستړي مشه له واشنگټن دا پروگرام هلو وی وی د رحمان بندرما د پښتو ژبي او ډېر لوی افسر لګار ناول لیکونکو رودار لیکونکو سفرنامه لیکونکو او د جرس ادبی جرګې جوړونکې او د جرس مجلې تابع کونکې طاهر افدی صاحب په ژوند باندې نن دا پروگرام کو. طاهر افدی صاحب په ژوند باندې بعد د هغه ملګری د پښتو ژبې ادیبان شاعران په دې پروگرام کې زموږ سره ملمانه کیږي. زموږ له منې ملما په دې پروگرام کې د طاهر افدی صاحب نږدې ملګری د جرس ادبی جرګې یو پخوانی غړی د پښتنو مترقي لیکوالو جوړونکې او ادیب لیکوال محب وزیر سے مونږ سره د وخت ملګری کیږي. ډاکټر محب وزیر سے پروگرام کې بخیر علی وي. سیٹلائٹ چکم دے پاگے باندھے دا ڈش انٹینا دا لارے کتے شے فریکوینسی دا ویا بی دا چینل نمبر دے یو سل درے زرحمان بنیرم دا دے پروگرام پروڈیوسر دے وکیل خان راسرو سے
خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمیری ساتا لډی وسره اوسه.
لمخه د چې د محب وزیر صاحب او نور ملمنو سره خبرې شروع کو د طاهر افدی صاحب پاک لدرته لګډر معلومات درکمه. طاهر افدی صاحب نږدې دویش کتابونه لیکلي دي چې دولس پکې سفرنامې دي، د دین علاوه پکې رپورتاجونه دي، د دین علاوه هغه سفرنامې لیکلي دي، ناولي لیکلي دي، ډراماګۍ لیکلي دي، جرس مجلې شروع کړې وه. دیار لس کاله پورې جرس مجله چې په پښتو ادب کې ډېره مشهوره وه، جرس ادبي جرګې جوړه کړې وه. طاهر افدی صاحب چې خپل نوم یې ترکستان دی، په کال 1971 کې د جنوري په څلورمه د درادم خیل په حسن خیلو سب ډویژن کې د بوړې په سوکړه کې لیکي زیږېدلې وو. رسمی زدکړې نوې کړې او پاول کې د طاهر اثر په نوم شاعري شروع کړې وه، خو بیا افسانه لیکلو ته مخه کړه او د طاهر اثر څخه د طاهر افدی په نوم لیکونه پیل کړل او دغه نوم بیا پېښ شو. هم د هغه په ژوند باندې او د هغه په کار باندې نن په دې پروګرام کې خبرې کیږي. ډاکټر محب وزیر صاحب ډېر مهرباني چې ما سره ملګری شوی ہے. د دین مخکې چې زه ستاسو نه پښتنو کوم او ستاسو سره خبرې شروع کوم، طاهر افدی صاحب د کتابونو تفصیل د هغه چې کوم جرس ادبی جرګه ده یا جباړی دي یا سفرنامې دي یا خاتونی دا د ډیوا په کراچۍ کې خبریال فضل عزیز راغونډ کړی دي، اول په شریکه دا ګورو.
د هغلی طاهر افدی چاپ شوی کتابونه هغلی طاهر افدی په کال 1968 یا 1969 کې خپل لومړی افسانه تانا په غم کې کوم نیم چاپ کړی و. د هغه د افسانو په نورو کتابونو کې د محلونو خوا کې پانی پانی دیدن د اردو افسانه لار کې ماخام بیا هغه ماخام دی نور خوبونه نوینم په زنجیر تړلې خوب د سولې زو لوی قصه مود پس اشنا راغلی او تاسو سره خبرې شامل دي. جرس مجله طاهر افدی په 1999 کې د جرس په نوم درې میاشتنۍ ادبي مجله شروع کړې وه چې نږدې دیارلس کاله چاپ کېدله. په کال 1992 کې د جرس خصوصي غزل نمبر چاپ کړی و چې پکې د غزل په حواله یوش مقالې او د یو سل اتیا شاعرانو انتخاب کلامونه شامل وو. په کال 2001-2002 کې یې په 1422 صفحو مشتمل د جرس نظم نمبر چاپ کړو چې پکې 50 مقالې او د 309 شاعرانو منتخب کلمونه شامل وو. طاهر افدی په کال 1990 کې جرس ادبی جرګه جوړه کړې وه. د طاهر افدی ناولونه د هغلی په ناولونو کې تیری آنکه خوبصورت ہے چې په اردو ژبه کې لري، په پښتو کې د شینسترګې په نوم بارکوال میاخیل ژباړلې. پکانو کې رګونه چې پروفیسر اسیر منگل په اردو کې د کوسارو کې لوګ پنوم جواړه لیدې او د تربوزک پنومي ناولټ شاپ کړي دي. د طاهر افریدی سفرنامې رپورټاجونه رودادونه او ډرامې هغه د جانان می کتر دروان دی لار شپې خبرته او زی چې زو کابل ته درې رپورټاجونه چاپ کړي دي هغه لی افریدی د سفر په خیر او سفر مدام سفر په نوم دو سفرنامې چاپ کړي دي هغه د رنز لورشه او بدنامه په نوم دو ډرامګۍ لیکلي او د ګوتې قلم ته په جړا شوې په نوم یې د حمزه بابا سلور نوي خطونه مرتب کړي او چاپ کړي دي هغه لی د جرس ادبي جرګې رودادونه زه تنقید خو به کومه هم چاپ کړی دی او د کوټې پښتو اکیډمۍ د ادبی پانی په نوم یو کتاب چاپ کړی چې پکې مختلف مضامین خاکي او رپورټاجونه شامل دي
زر صاحب د طاهر افدی صاحب څنګه چې موږ وویل ډیر کار کړی دی په افسانه کې ډیر کار کړی دی دا د هغه بنیادی پیژن غلو دا د نه علاوه هغه په ناول کې ډیر کار کړی دی هغه په سفرنامې لیکلي دي خاتونه چاپ کړی دي رودادونه چاپ کړی دي رپورټاجونه چاپ کړی دي موږ شروع کړو د جرس ادبي جرګې نه ادبي جرګې چې په پښتو کې کمی دی د هغه چې کم کار دی هغه په داسې کلی یا علاقه به د پښتو ژبې نه چې هلته به نه کیږي خو په کراچۍ غوندې ښار کې چېرته چې اکثر پښتانه مزدورو یا د معاشي ستونزو له کبله د نوکرو په تلاش کې ورځي هلته د پښتنو یو ګڼ شمېر پاتې کیږي لوی شمېره پاتې کیږي او دلته یو یو شمېر جرګې شته دی خو د جرس ادبي جرګې اهمیت باندې به خبرو کو طاهر افریدی صاحب په 1916 کې دا جرګه شروع کړې وه څومره اهم کار و دا او د دې څه ګټه شوې د پښتو ادب ته
مننه بولې چې ټول د مخکو بزړه دا وایم تاسو د دیوار ریویو ته او تاسو ځان تاسو د ټول کار کوونکو ته لکه زه مننه کوم شکریا مو ادا کوم چې زموږ د پښتو د ادب د کلتور د تاریخ او بیا زموږ د دې سره تړلو د نورو شخصیتو په اړه سره چې تاسو کوم پروګرامونه کوي او دلته چې څنګه ځای میډیا خبر ادا او یا د جرس ادبی جرګې خبر تاسو وکړه نو زه خپل هم دا څه ګڼم چې طاهر صاحب د فنی یا د هغه تخلیقي شخصیت یا معیار هم خلق ناکادان حکومت کوي او تر ټولو زیات اهم کار د کراچۍ غونډې په لویس خاریه کې د پښتو داسې یو مرکز قائمول د جرس ادبي جرګې په نوم باندې چې ما په خیال هغې په ډېر زلمي شاعران ادیبان روزلي دي او نن هغه د ژوند په بلابلو مرحلو کې په بلابلو شعبو کې خپل کارونه ترسره کوي لګیا دي نو جرس ادبی جرګه په یو داسې وخت کې په کراچۍ کې جوړیږي چېرته چې د کراچۍ ټول د پښتنو چې څومره کمیونټي وه څومره اولس وه هلته هغه اولسي شاعري کېدله چاربیتی شاعري به کېدله او بیا خصوصا دوی به راغونډېدل د کراچۍ د شاعران ادیبانو د مشاعرو طرفه ده د یو کار کولو چې هغه هم په خپل ځای د اهمیت لري خو جرس ادبی جرګه چې څنګه جوړیږي نو څنګه چې طاهر صاحب یو لوی فنی شخصیت لرلو داسې د دوی سره مرحوم فهیم سرحدي صاحب موجود وو باچاخان کاسر صاحب ورسره ریاض تسلیم صاحب ورسره قیصر افریدی وو نو دې څلورو پنځو شخصیتونو یو جرس ادبی جرګې په نوم باندې بنیاد کېښود او دلته نه یې باقاعده د تنقید بنیادونه کېښود په کراچۍ کې او بیا یې ورسره د فنی ارتقا سفرونه شروع کړل د نوو ظلمو د روزنې ته پام ته دار شول په جرس ادبی جرګه کې چونکې زه هم د دې حساب یې وروسته پاتې شوم زه هم ورسره ملګری وم او تر دې دوله سو دیار له سو کال یو وګت سفر په جره ساده دي جرګه کې وتر کړې دي. نو په هغه کې د طاهر صاحب شخصیت یو داسې مثال مونږ لپاره چې لکه هغه بنیادی ستن چې وي او په هغه بنیادی ستن باندې مونږ د جره ساده دي جرګې ملګري ټول راغونډو او جب د خپلو بچو غوندې د خپلو کشرانو رونو غوندې مونږ سره مینه هم کوله. مونږ ته به کولو کله د خپل کور کې کله په خپل دفتر کې کله په خپل بل ځای کې او طاهر صاحب مونږ ته چرته هم دا احساس نه درا کړی چې زه کوم بلوی او سن نگار یم.
محبوظر صاحب زغواړم چې تاسو نور هم ورم په دې لکه خو زموږ د پروګرام زغواړم چې ډېر خبرې پکې راشي. لږ مختصره ته یو روداد د جرسه د بجرګې حک بیان کړي طریقې کار به سو سبا کېدل چې غونډه بر میاشت به سره وبلل شو. څنګه تاسو ول تاسو پکې وای زم دا غمرګره مډر زنه کې یو ځای غونډه کړې دي خو زغواړم چې تاسو د یو جرګې د یوې غونډې طریقې کار مونږ ته وای چې په دې کې به سره کېدل سبا سونه اوسه طریقه به و
د جرس ادبی جرګې اول نه خو د دوی صرف میاشتنې تنقیدی غونډې وکېدلې. خو د جرس ادبی جرګې وروسته چې کله مونږ تاسو د دې ملګري شول نو تاسو ته پته ده چې مونږ والا کا یو میاشت تنقیدی غونډه کوله او بل میاشت مونږ مذاکراتي غونډه کوله. نو تنقیدی غونډه کې به دا وه چې لکه فنپارا به یا افسانه غزل نظم هر څه ادبي فنپارا به وه هغه به مونږ تنقید ته واوروله چې چا به لیکلې وه هغه کس به تنقید ته واوروله او په هغې کې به بیا داسې یو آزادانه ماحول کې په هغې باندې تنقید کېده چې لکه زه وایم چې بالکل داسې مکالمه ما په پښتو ادب کې بیا چرته په نصیب نه شوه چې کومه په جرس ادبي جرګه کې زما په نصیب وه او مونږ د هغې نه زده کړې کولې. نو ډېر په آزاد ماحول کې ډېر په فری ماحول کې به مونږ دا خبرې یو بل سره کولې او په هغې باندې به مونږ تنقید کولو د هغې د زغم او د برداشت یو تویه مونږ ته معلومېده او په هغې کې د زده کړې یو عمل او په هغې کې به مونږ بیا داون کول چې د جرس بیا هغې نه پس ته به یو خامخا غیر طرحي مشاعره هم کېدله. خو په هغې نه زیات اهم کار به دا و چې کله هم رسمي غونډه ختمه شوه او غیر رسمي ګپ شپ به شروع شو او تر دې دوو د درېو ګنټو پورې به مونږ هلته ناست وو. په دې په میاشت کې به چې چا څومره کتابونه ویلي وو نوي کتابونه به چاته راغلي وو هغې په حوالې سره به مونږ یو بل سره تبادله خیال کولو او هغې نه یو بل هڅول چې فلانې کتاب دی فلانې رایټر دی فلانې دا کار کړی دی. نو یو قسم د معلوماتو یو ذریعہ و مونږ سره د دې جرګې
زه دې کې یو خبره شاملول غواړم. هغه نن سبا لیکونکي چې دی یا په فیسبوک یا په سوشل میډیا یا په نور ځایونو کې چې یوازې لایک یا د پازیټیو یا مثبت تعریف چې دی یا ستاینه چې ده هغه زیاتره خوښي او تنقید چې دی په هغه باندې بیا جګړې هم کېږي. جر سده جرګې خبره محبوب وزیر صاحب وکړه زه ګوایم موږ هم څو کاله یوځای پاتې شوي یو دغه جرګې برخه. مثال په توګه محبوب وزیر صاحب طاهر افریدي صاحب یا قیصر افریدي صاحب یا ماخام خټک یا نور ملګرو بخپل افسانه لیک یا شعر تنقید ته وړاندې کړ ناست ملګری څومره چې به زیاتره به د انتهایی سخت تنقید کوو او چا چې ولیک کړي او هغه به خاندل هغه به په دې باندې وګ بده نیو هغه به اوریدل هغه به کوشش کول چې خپل اصلاح وکړي. زه خپل دغه اصلاح نه خپل هم تیر شوی ما د انتهایی سخت تنقید نه خو حقیقت دا چې پاغه بس خو پکېدل نه او د خپګان هیڅ درک نه لګې دا نه و چې نن په ما تنقید شي سبب زه پتا د قصه تنقید کوم کم چې به شعر خو نه به وو جدید شعر به وو جدید فکر به وو دغه ساينه به هم کېده خو زیاتره وخت به تنقید وو. موي بزرګ صاحب بالکل دا خبره تاسو سمونه چې دغه نه از دکړه ډیره شوې ده. جی محمد وزیر صاحب
بولنی سه یو خبره په دې کې دا وا چې کتا سو خیال وی جرس د بی جرګای یو داسې پلیټ فارم چې هغه ته به نوی کسان پور اتلل او نوی کسان بټینګ غدل ډیر کم. نو چې کم خلک بټینګ شول نو هغه شکر دې نن خلک یې پیژنې هم چې کم ټینګ شي وی دي او دا یو دغه و چې د جرس خاصیت دغه و چې هلته به ډېرې تک سپینې خبرې کېدلې او هغه تک سپینې خبرې به چې کله ذهني هم آهنګي راغله نو ډېرې په آرام به برداشت کېدلې او چې کوم خلکو ذهني هم آهنګي نه راتله
نمبر یو د نظم نمبر چاپ شو غزل او نظم نمبر باندې هم خبرو کوي خو د جرس مجلې دیار لس کال چي د پښتو ادب لپاره سم رحم دي
د پښتو صحافتي ادب سمون ګورو نو پاره کې مونږ ته یو د کند رساله ډیر مضبوط روایت مخې ته پروت وو او بیا دویم نمبر زموږ چې جرس یو داسې مجله وا چې هغه چونکه شخصي رساله وا یا د یو پرایویټ ادارې زیاده ساده بي جرګې لاړه خبر چاپ کېدا او موږ وینو نور هم مجالس ته خوا یا د پوهنتونونو دي یا د بورډ دي یا د بل دي سرکاري ادارې طرف نه ترکیب نو هغه د مالی مشکلات دومره مسله نه وي پرایویټ یا شخصي د سالو ته د مالی مشکلات او مسله هم وي خو د هغه باوجود هم جرس مجلې په هغه وخت کې چونکه فیسبوک نه وو میڈیا دمرا پراخ نوا نو دے لکھنا خلق لکل او دے چاپ یا دے چاہتا دے رسول بلا ذریعہ وانا مجالے وے نو جرس ادبی جرگا کے بچے دے چاہ غزل چاپ شو دے چاہ لکھ بپا کے چاپ شو دے چاہ نصر بچاپ شو نو آغا با یو زان یو میار میاری نو دا گانلو چی زما نظم یا زما غزل یا زما لکھ بپا جرس مجالہ کے چاپ شوے دے نو او بل دا وا چې بیا کلا چې مونږ تاسو د مدیرانو نو د پیښور دورې به زمونږ کېدلې نو دلته به مونږ راغلو او جرس به چې د خپل میاد نه یو هفته مونږ نه لیټ کېده نو دلته ملګرو لکه مونږ ته بار بار دا شکایتونه کول جرس درنه لیټ شو جرس لیټ شو ته یې ونه مونږ ته به خاتون راتلل نو د خلکو یو تندا لکه دې ته بار زیاتې دا چې یو هفته به مونږ نه لیټ شو او بل دا وو په هغه وخت کې جرس غټ کردار دا ادا کړ چې د افغانستان او د سویلي پښتونخوا د کراچۍ او د خیبر پښتونخوا چې څومره لکه لیکوالانو هغه یو بل سره تړلي وو او موږ ډېرو خلکو د جرس په حواله سره یو بل سره پېژندل بله داسې خاص ذریعه وو نو جرس لا سټینډرډ هم ساتلی وو باقاعدګي هم ساتلې وه او د خلکو د د خایشونو د خلکو د ارزښتونو هغه معیار یې هم ساتل
زه د فیسبوک چې کوم دا وخت ما سره لیدونکي اوریدونکي دي داغو پیغامونه هم په پروګرام کې شاملوم او د طاهر عبدالی صاحب ملګري نور چې کوم دي لیکوالان داغو د طاهر عبدالی صاحب پکله چې کوم پرې پروګرام کې خبرې کړې دي هم شاملوم په پروګرام کې سوریا وفاوی چې سلام کوم رحمان بنوري صاحب ته تا زماړي سلام یو تاسو دار چې طاهر عبدالی صاحب نه چې اولنې کوم کتاب او نومې صدې ښه اولنې کتاب دې تا نه په غم کې کوم نه يم دا د افسانو کتاب دی اصلي نوم چې دی دغه ترکستان دی خو د بیا طاهر افریدی صاحب په نوم باندې لیکل کول طاهر افریدی چې دی هغه وس په ټوله دنیا کې پیژندل شوی نوم دی د دې نه علاوه متین جان هم پیغام را لګل دی اجاز احمد وای چې منظور پښین په بنو کې بیا نیول شوی دی او به خیده دی خبر مونږ کنفرمیشن نشي کولای خدای یو کمنټ ماته مخه تراغه دغه رنګ دا کمنټ چې دی کفایت الله همدردوم کړی دی چې هغه په بیا نیول شوی دی نور جو کوم پیغامونه دي هغه مزه پروگرام کې شاملوم ډیره مهرباني خدا پروگرام د طاهر عبدالی صاحب پاک لدې نو زیاتره کمنټ یا پیغامونه چې دي هغه په پروگرام کې شاملوم که تاسو د موهی وزیر سمنا کوم پښتنه کول غواړئ هم کولای شئ را سره اوسئ او د مخلو د منبر ته راشه د پروگرام روان وي
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساته پدیشنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټی وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیمیری ساتا لډي وسره اوسئ
یو ور بیا ستړي مشه دا وی ویډیو پروگرام هلو وی دی زرحمان بنرما دا پروگرام د پښتو ژبې په وتلي افسر نگار ناول نگار سفرنامه نگار او په جرس ادبي جرګي بانی غړو کیو او د جرس مجله جوړون کې طاهر عبدالی صاحب باندې طاهر عبدالی صاحب نږدې شپېته کاله پښتو ادب لا ورکړی دی او په دې کې دوشت زیات کتابونه لیکلي دي. طاهر عبدالی صاحب په ژوند باندې خبره کوي د هغه نږدې ملګری ادیب او لیکوال محب وزیر صاحب خو دې پروګرام کې مونږ خواس کړو نور هم یو شمېر لیکوالانو او دیوانو ته چې هغه زموږ خواس قبول کړی دی ځینو پکې نه دی منلې مونږ دا غوونه ګیله نه کوو خو مونږ ورته ویلو مونږ یې پته مکړو د هغې باوجود هم مونږ ته خپل کله د طاهر عبدالی صاحب پاکلا جواب نه دی ویلې مونږ بهرل داغو په انتظار وو. د طاهر عبدالی صاحب پاکلا په کراچۍ کې میشت یو بل شاعر لیکوال تکل لیکونکي خاک لیکونکي او د یو ډیر ښه حس مزاح او د سلیقې خاون هغلی ماهم خټک صاحب د ډیور ریډیو سره د طاهر عبدالی صاحب پاکلا خپل رای داد شامل کړی ده.
د طاهر صاحب سره زما اولنې ملاقات په کال 1992 کې دلته په کراچۍ کې شوه او هغه وخت دی د جرس ادبي جرګې تابعیا هم کړی و. نوې نوې سو میاشتې شوې وې چې جرس ادبي جرګه هم جوړه کړې وه او جرس رساله هم یو دوه درې ګڼې وې هغه وتې وې او دا غزې نه زه د دې سره ملګری شوم او د هغه وخت نه 1970 نه پورې ادبي چې څومره هلې ځلې ما کړې دي نو دا غې سره تقریبا په یو ځای ما کړې د جرس ادبي جرګې اجلاسونو کې موکړې دي او زه دا وایم چې په کراچۍ کې چې کوم د ادبي کلچر روح روان دی هغه طاهر صاحب دی. د طاهر صاحب د وجې نه زه دا وایم چې که زه نن ماښام خټک یم او یا ریاست سنیم دی یا محب وزیر دی یا داسې نور ملګري دي نو د هغې نومونه چې کوم دی که طاهر صاحب نه وای او هغه دا ملګري یا دا پلاتفارم مې نه وای جوړ کړی نو ممکنه ده چې مونږ چا نه پېژندلی او مونږ دا مزل نه وای کړی. نو دا دا ټول کریډیټ ټول نه غټ کریډیټ د طاهر صاحب دا دی چې هغه بغیر د سو تنگزړې نه دا ډېره غټه خبره ده چې هغه یو نوي کسانو ته یو پلیټفارم جوړ کړي په هغه باندې هغه خپله بیا هغه باندې مزل کوي بیا تنقیدي اجلاسونه بیا مختلف ملګري د بهر نه هغه د کابل نه راغلي دي نو دلته موږ سره ملاو شوي دي که هغه د کوټې نه راغلي دي د پېښور نه راغلي که هغه د هزارې نه راغلي که د اسلام آباد نه راغلي یا د هر ځای نه نو هغوی دلته چې دی زموږ سره ناسته کړي مونږ ورسره یا د جرس ادبي جرګې په اجلاسونو کې نو موږ چې څه زده کړه کړي د هغې په ناسته کې د جرس ادبي جرګې په ناسته کې مو کړي او طاهر صاحب په خپله چې کوم دی د 12 کاله به جرس ادبي جرګه وچل رساله وچلوله او ورسره چې کوم دی د هغې خیخې نمبرې غزل نمبر او نظم نمبر وایستلو او ورسره ورسره چې کوم دی هغه یو ډېر ښه افسانه نگار دی هغه یو سفرنامه نگار دی هغه ورسره چې کوم دی یو ادبي صحافي دی د هغې نه علاوه هغه ډېر ښه رپورتاج لیکي هغه یو بهترین ناول نگار دی هغه په اردو کې هم لیکل کوي په پښتو کې هم لیکل کوي د هغه رګیسنګ چې کوم دی بهترین په اردو کې ناول دی تیری آنکھ خوبصورت ہے دا یې په اردو کې ډېر ښه ناول دی او چې هغه ترجمه شوي هم دي دواړه کاڼې کې رګونه چې کاڼو کې رګونه چې دا په رګیسنګ ترجمه شوی دی په اردو کې او دا چې کوم تیری آنکھ خوبصورت ہے دا ترجمه شوی دی په پښتو کې او زمونږ چې کوم ملګری دی هغه میاخیل چې کوم دی هغه بارکوال میاخیل چې دی هغه ترجمه کړی دی په پښتو کې دغه شانته ناولونه چې کوم دي تربوزک ناول لاس چې کوم لیکلی و هغه په دغه حالاتو باندې ډېر ښه ناول دی. د دې نه علاوه د طاهر صاحب چې کوم دی په کراچۍ کې خصوصا چې مونږ کومه خبره کوو نو هغه ته دا کریډیټ حاصل دی چې یاره په کار دا دی چې هغه په صدارتي واډ باندې منځله شوی خو افسوس خبره دا ده چې ما ته پته ده چې د مرګ نه پسته به دغه په صدارتي واډ باندې هم منځله شي خو په دې ټیم کې چې هغه په کم حالت کې پروت دی څوک ته پوسته نه ځي ما سوه د دې نه چې اشرف غني ورته د هغه ځای نه سره د ملګرو ډالۍ مرسته ولي ته پوسه مې کړی خو دلته ورسره داسې چا حکام هیڅ قسم ته داسې هغه ونه کړه چې دا یوه ډېره غټه خبره ده زمونږ دپاره چې دا په کار ده وه چې د هغه دا مرسته شوې وه خو هغه مرسته نه ده شوې د دومره لوی لیکوال سره دا ځکه زه وایم چې دا بې انصاف
او د طاهر افریدی صاحب په افسانه باندې به خبره کوو. افسانه د هغه چې کوم لیکلې ده د هغه اهمیت او د هغه ځانګړتیا څه ده؟ افسانه خوري لیکل کیږي او په پښتو ژبه کې په خوام لیکل کیږي وسم لیکل کیږي، خو طاهر افریدی صاحب د افسانه ځانګړتیا څه ده؟ ماخم خټک صاحب کسه هم ویل چې ډیر خواب سانه نگار دی، خو د ډیر خواب سانه نگار نه شاید د اندازه نه کیږي چې د دې څه مطلب دی. موږ به غواړو چې په دې نور هم ژور باسو کو. د دې مخکې چې مهیب وزیر صاحب نه تاسو کوم غواړم چې اسیر منګل صاحب چې په خپل افسانه نگار دی د پښتو افسانه چې کوم سل کال دی په دې باندې کاروم کړی دی، کتاب هم چاپ کړی دی او زموږ په خواست په دې موضوع باندې موږ سره خبرې کړې دي. نو طاهر افریدی صاحب کم کچ افسانه نگار دی او پروفیسر اسیر منګل صاحب ته وګنیسو.
محترم طاهر افریدی د افسانه سره دی کال نو په سوا شپته کې دا کومه افسانه ولې کلا او بابا ولې دا د مهارینو په خوا کې کتاب مطلب داری چې خاوري طاهر افریدی شروع د کلی نه وخه او بیا د خار په انګامو کې دا څه ورنه سوچاوا د ټول نړۍ د اوس هغه د ټول نړۍ د تور شپو په منځ کې د څنګه ناست مرغې او کابل قاتل حابل مقتول د مثال په توګه وړاندې کولی شي. اغله مخونو کې په تمثیلي انداز د مالي موجوده سوچناو حالات یو تجزیا وړاندې کړې شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نول جوړ شوی او د څو وړاندې کوي دا به ژوند ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانې ګور لومبیا لمتی افسانه ده چې په اتو بل کال نولس سوه درې اتیا کې په میاشتنۍ پېښور پېښور پوهنتون کې خپاره شوې ده چې د ده پېژندګلو ته پښتو په جدید افسانو افسانه کې دا لمتی افسانې سرخیل دا افسانه د مصنف په لاره کې محمد مصنف په لاره کې ماخام کال 1903 کې هم خپره ده چې د وروستو نیټه فروری کال 1903 اتیا درج کړې ده. او ورته هم د دې یو علامتي کې سره چې د مطابق د په کال 1902 اتیا کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د رومي افسانه رومي علامتي افسانه نشي منلې کېدلی چې دا کیسه په دې کتاب کې کال 1902 اتیا کې ولمبي ځل خپاره ده. اور ورکه کې د انسان د مثبت رویې تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لږ اور اور په ځنا دي په دې یو کیسه کې د امي او د رڼا څخه نوول شوې ده. بکې سترګې د یوې مالا پرست کړنې لاندې چې یو خبره ده کې دا نه او د تقوی سوچ چې د رښتو په تقدس هیڅ باور نه لري. مطلب دا چې طاهر افریدی چې په کوم چا بچن کې سترګې وړولې دي دا غیر مشاهده یې د مخلص فنکار په شان خپلو اثارو کې لوستونکو ته وړاندې کړې ده. د چې په کې د دغه افسانې کمال دا دی چې لوستونکي دلچسپي داول نه تر اخره پورې نظر ساتي. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله نه کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مده سست شي او یا بغیر د ضرورت کې څه وکړي او یا په ځینې افسانو کې دلته تراخ تراخ شوی دی او یا د نو کیسو کې د سپیکر او چا پاملرنه وکړه چې کومه یې مخکې کړې وه. په دې کې سنا سوغات هم شته چې سپیکر ته احساس ضرور کیږي. لږ نه راځي د طاهر افریدی په افسانو کې د قبایلي ژوند نه راوړل تر ریښتینې سندې پورې کولې جوړې جوړې په نظر راځي. د کراچۍ کړکېچن حالات د افغان ستونزه کامي او د نیم مشرانو بېرسي دا هر څه چې راغونې دي د ښاغلي طاهر افریدی افسانه ترې وشي.
ډاکټر محب وزیر صاحب، پروفیسر اسر منگل صاحب دغه په افسانو خبرې وکړو، هغه ویل چې په شروع کې دغه افسانه روایتي وه او بیانې وه هم فهمه، خو وروسته بیا هغه جدیده او علامتي افسانه هم ولیکله، او دغه په افسانه کې چې کوم دا ترانزیشن دی، پروسس دی، د علامتی د روایتی بیانی نام فهمنه جدید او یا علامتی توګه باندې دا د وخت سره سره کېدو. تاسو راته وای دا طاهر افسانی افسانه کدا وخت د پښتو افسانو چې کم معیار دی، کم مقدار دی، کم لیکوالان دی، پای کې طاهر افسانی صرف د افسانه په کم مقام دی، په کم ځای کې ولاړ دی؟
دا سیدا چې اعظم صاحب پښتو افسانه په والي سره یو ډېر پخوانی نقاد پاتې شوی دی، محقق پاتې شوی دی، ډاکټر محمد اعظم اعظم، هغه په خپل کتاب کې د پښتو افسانه لیکلی دی چې د پښتو د افسانه ابتدا چې هر چا کړی ده او انتها یې قلندر مومند کړی ده. نو دا خبره دی هغه چونکې په هغه وخت کې د طاهر صاحب د افسانه هغه د جبن دور شاید نه و لیدلی، یعنی زما خپل دا خیال دی چې قلندر صاحب افسانه چې کم معیار دی هغه خو یقیناً چې کلاسیکی دی، خو د طاهر صاحب د افسانه دا چې کم مراحل دی یا کم سفر دی، څنګه چې منگل صاحب وویل چې د روایتی افسانه نه تر یا د بیانیه افسانه نه علامت ته اوړي او بیا د علامت نه هم هغه یو پوړی مخکې ځي تجربیت طرف، او دا تجربه چې کوم دی دا موږ ته د دې د افسانې پنځم افسانه دغه افسانوي مجموعه دا کسلوره ماده غالبا لاره کې مقام د دې افسانو د پیک بالکل پیک دور دی دغه، او په دغه ځای کې د هغه تجربه کړې دي چې په پښتو افسانه کې په دې نه وړاندې چانه وکړې، خصوصا په دغه کتاب کې یو افسانه دا لوړه شبره هغه په یاد کړم لوړه شبره، نو د لوړې ژورې افسانې به تاسو ته یقین وکړي چې نه کیسه معلومه شي چې دا کیسه څنګه ده، نه به په دې کې د کردارونو نومونه شته او نه دا په کې ښکاري چې کردارونه په څو دي، خو چې کله دا افسانه ختم شي نو د هغې نه د کیسې تاثر هم راوځي، د کردارونو پېژندګلي هم راوځي، اگر چې نه نومونه شته هغه صرف دوه کردارونه په کې یاد کړي دي، هغه داسې وکړو او هغه داسې وکړو، او مکالمې په کې صرف دوه ځای دي، زه دل وړې ته قتل غواړم، ابل ودي زه دې ژورې ته کوزېدل غواړم، دا رنګ یو دوه مکالمې دي په کې. نو دا د ما په خیال په پښتو افسانه کې د وړې ژورې باندې تجربي افسانه ما د نظر نه بیا نه ده تیره شوې. او تیر سه دا سوم وا چې څنګه تیر سه په ډېر لوی خار کې د اردو ادبي ماحول کې وخت راولو، د اردو دانو افسانه نگارانو سره د هغوی د تنظیمونو سره یې ناسته پاسته وه، نو چونکې دی په خپله د انګریزۍ د لیټریچر نه یا د بهرني لیټریچر نه خو دومره واقف نه وو، خو د اردو دانو به چې د بهرنیانو په ترس کې کومې تجربې کولې هغه تجربې تر پښتو ته راوړلې، د اردو په لایره یې راوړلې خو راوړلې. تاسو یې خیال وکړئ چې 1900 په دې دوره کې په اردو کې یو اعلان وشو چې د کیسې مرګ، او په پښتو نه کیسه د افسانې نه کیسه وته او د ورته چې د کیسې مرګ، نو په دغه ځای کې طاهر صاحب د تجربي افسانې هغه تجربه په پښتو کې وکړي، خو چې کله بیا رستو د 1990 ته کیسه راغسي نو په دغه ځای کې اردو افسانې هم بیا واپس کیسې ته راغله، او طاهر صاحب بیا هم د رستې مجموعي چې کومې دي مدافع سرشنه راغلې او یا د نورې تا سره خبرې کوم دا بیا هغه زور انداز تر راغلی ده. نو یو خدا دی چې موږ ته دا د بهرنیو یا د اردو د تجربو نه را تېر شوی هغه سیزونه موږ ته سټپ بای سټپ کاری چې نړۍ واله افسانه په کوم مدارجو را تېره شوې ده او طاهر صاحب په کوم مدارجو د پښتو افسانه را تېره کړې ده.
افسانې نه بوس جی تاسو بل خبرو کې بیا به افسانې نه موږ سفرنامې ته ځو. محب وزیر صاحب وای
جی جی بلا خبر ادا دا چې د دې د افسانې غټ کمال دا دی چې هغه روایتي تعریف چې کوم وو چې لکه د افسانې به تمهید وي، بیا به د افسانې شروعات وي، بیا به د افسانې کلایمیکس وي، بیا به د افسانې اختتام وي،
سسپنس به وي،
سسپنس به د دې سیزونونو هغه افسانه وويستا، او چاته دا تاثیر هم اوسم سوب دا تاثیر نشي کوي مولې چې غني د دا کیسه د افسانه د دې لوازمات نه اوستا خو آیا دا افسانه په فن باندې پورا نه ده نو دا یو کمال دی چې هغه به وجود هم د دې تاثیر یو دومره مضبوط گرفت د دې افسانو باندې چې هغه په وجود د دې چې د روایتي لوازمات په هغه افسانه کې نو خو بیا هم افسانه د کمال وي
جانان میں قطر تر روان دے لاڑ شپ خبر تھا زی چیزو کابل تھا دا رپورتاجون دی سفر پخیر او سفر مدام سفر ادب سفر نامے دی او دین علاوہ آگا بیا چکم خاتون دی پدی برو صبح سکو
او نو تاسو پورې چې سفرنامه تعلق دی دا طاهر صاحب ډېر سیزونه داسې کړي دي کنه تاسو به یقین نو ساتئ چې خصوصا سفرنامه او د رپورتاج دا دوی په داسې دور کې بلکې دا سیزونه لیکل چې مونږ ته د پښتو د سفرنامه لکه د روسي ترکستان سفر د بدرشو میا بدرشي چې کوم دی او بیا دا د خدای خدمتگاران او هغه دغه کوم دی د آزادۍ سفر په تالا د آزادۍ په تالا دا دوه سفرنامه ډېر مشهور سفرنامه وي او بیا د کانتا بیگم سفرنامه وا یا بیا د حمزه سي بیا د باچا خان سفرنامه وي زما د حج سفر هغه نه پس سفرنامه خلکو پرې خوي طاهر صاحب چې کله لندن ته ځي او مدام سفر مدام سفر مدام
سفر مدام سفر
مدام سفر چکم سفرنامہ دلی کی نو دی سرا دے پختو لکھوالانو تا یو بل تحریک ملاوی گی یو بل فیل تے توجہ کی گی چدا خو سفرنامہ ہم رشتیا مونگ نا پاتے شوی دا او بیا آگے نا پس دے سفر پا خیر ہم دی نو دا تاسو دوستو سفرنامہ نے گاران تے بھی نے خاص کر افضل شوق چو یا نور دا سے کسان سل دے دا دے تایر سے پیداوار دی دے تایر سے پترس کے د تایر سے په دغه کې د تطابق کې د دا لیکلې دي هم دغه سه مثال د رپورتاج رپورتاج د وایي چې په پښتو کې رمبنې رپورتاج چې کوم اجمل خټک لیکلې د اجازه پاگل وو او هغه نه پس بالکل خاموشي و د رپورتاج ورو تر حدا یو دوه چا لیکلې وو لکه مثلا سلیم راز سے لیکلې وو خو چاپ نه ولې باړې نه تر باړه غلې پورې دا د سفر رپورتاج په پالي کې شوی دی خو چاپ شوی دی هغه نه پس د رپورتاجونو دا کیسام بالکل ولاړه وا ټایر سیپ چې جنان میں قطر تر روان دے رندې رپورتاج دا ولي کلو او بیا غچ زو کابل تا ودانو اغه نه پس دا د رپورتاجونو یو لوی سلسله شو چلے دا او تر دې دمه پورې لا رپورتاجونه نکل کیږي او ټایر سیپ د سفرنامو خو دې دا غدا چې قسم پاغه باندې ځنه خلک مونږ به اکثر د مخامخ دا ګپې لګولې چې تاسو لکه خامخا په سفرنامو کې ځای په ځای دی لطیفو یا دی یو ځای بل ځای کوشش کړی دا د سفرنامې په لوازماتو کې راځي دا به خامخا په کې کېږي
صحیح
او د هغه ځای د لندن محلې غلې سفر کیسې چې لکه مونږ نن د میډیا په زور باندې ګورو یا تاریخ په زور خلکو کتلې دي دا ما په خپل د سفر مدام سفر نه هغه د لندن هغه خاکا جوړه کړې ده،
یا
د مصر سفر په خیر نه ما هغه جوړه کړې ده. خو داسې عزت ګرځولی یم د لندن په خوشي، د لندن په جلو، د لندن په روایاتو، د لندن په کلچر باندې، دارنګه د مصر په حوالے سره. نو طاهر صاحب لکه ډېره ژوره مشاهده په هغه کې نه ښکاري. طاهر صاحب صرف هغه خپل سیل نه کولو، بلکې طاهر صاحب سره د لوستونکو غم هم و چې زه څنګه د خپل سفر نه خپل لوستونکي محظوظ ساتم او د خپل معلومات څنګه دوی سره دوی ته ورسوم. او باوجود د دې چې مونږ دا وایو چې طاهر صاحب لندن ته تللی وي، نو هغه به د انګریزي کتابونه د لندن په حوالے سره لوستي وي. نه، طاهر صاحب پورا انګریزي طالب علم نه و، نه انګریزي هغه لوستی شوه، هغه خالص د خپل مشاهده په زور باندې کړی دی. اردو کې تاسو افسان سفرنامه نگار مونږ پیژنو چې هغه په حوالے سره دا خبره مشهور دي چې هغه په ټیبل باندې هغه اډو سفرونه نه دي کړی، تاریخونه نه سفرنامه لیکلي. طاهر صاحب داسې نه دي،
هغه په خپل مشاهده کړی دی، په خپل سفر کړی دی. مونږ طاهر صاحب یو بل نږدې ملګری، د پښتو ژبې یو ډیر بل لوړ رتبه نقاد او ډیر اعلی شاعر قیصر افریدی صاحب سره هم خبرې کړې دي. او قیصر افریدی صاحب چې دی هغه د طاهر افریدی صاحب پاک لډې لګې خبرې کړې وي، خو زمونږ د پروګرام ضرورت دا وي چې مونږ هغه ډېر لګې خبرې نشو ځایولې. نو قیصر افریدی صاحب د خپکی کې نه مونږ د هغې د خپل پروګرام د ضرورت مطابق یو ځای راقنچې کړی دی او هغه به په شریکه ګورو.
نو په دې شپېته کال کې مونږ کتلی شو چې په عالمی سطح په ادب کې څومره بدلونونه واقع شوي دي. بیا زمونږ په شرقي بنیادونو کې ورته وګورو، یا دې ته وګورو چې زمونږ په ژبه کې دننه یعنی دې ادبي بدلونونو زمونږ په ژبه باندې کم اثرات مرتب کړي دي، او دا اثراتونه بیا د طاهر صاحب افسانه چې ده نو هغه تر څومره حده متاثره شوې ده، او د دې حالاتو سره د طاهر صاحب افسانې خپل کم بیهیویر یا سلوک ښودلی دی. نو دا یو داسې سفر دی چې د طاهر صاحب د افسانو اولنو کتابونو ته چې مونږ زیر شو، څنګه چې هغه پاڼې پاڼې یا د محلونو خوا کې، نو دا دغه زمانه یو ساده بیانیه انداز وړاندې کوي. خو په هغه زمانه کې دغه ساده او بیانیه انداز چې دی دا هم طاهر صاحب چې په کومه طریقه راپورته کړی دی زمونږ مخې ته راوړی دی. نو مونږ دا ویلی شو چې د خپلې زمانې مطابق دا یو قابل قدر دغه یو سټایل و، یو ادبی مطالبه و چې طاهر صاحب پوره کړی دا. په خصوصیت سره چې مونږ دې ته وګورو چې په هغه وخت کې د افسانې میدان څومره خالی و، او په دې خالی میدان کې مثلا چا ته څه کول پکار و، نو طاهر صاحب دغه ټولې خبرې محسوس کړې وې، او هغه دغه د ادب دغه مطالبې د دغو دوو کتابونو په مناسبت سره ترسره کړې دي. بیا مونږ ګورو چې د دې نه وروسته په افسانه کې په حیاتي بنیادونو یا مثلا د اوس طرز بیان په بنیاد باندې مختلف بدلونونه راغلي دي. د عالمی حالاتو سره دغه بدلونونو کې طاهر صاحب یا دغه افسانه چې ده هغه په واضح ډول د وخت سره سره بدله شوې ده. علامتي افسانې لیکلي دي، څه تجربي هڅې کړي دي. صاحب افسانې داسې دي چې هغه زه د نفسیاتي افسانو په زمره کې راولم. نو مونږ په مجموعي لحاظ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب افسانه چې دا هغې د وخت سره او خاص کر د ادبیاتو د وخت د مطالبو سره مزل کړی دی، سفر یې کړی دی، او څوک چې د ادب سره واسطه لري، څوک چې دا په ادب کې د حالاتو سره قدم اخلي، نو هغې پوهیږي چې دغسې کریکټر ادا کول په ادب کې دا څومره د زړه چودون او شواخون نه ډک یو عمل دی. او دا دی چې مونږ محسوسولی شو چې طاهر صاحب دا عمل په کومه طریقه ترسره کړ.
یو ور بیا سلی مشه دا ویډیو پروگرام هلی ویبه ده. زه رحمان بندنه ما په دې پروگرام کې مونږ د پښتو ژبې د افسانه لیکونکو، ناول لیکونکو، سفرنامه لیکونکو او رپورتاج لیکونکو یا مدیر طاهر افریدی صاحب په ژوند او کار باندې خبرې کوو. زموږ سره مل بده ډاکټر محمد وزیر صاحب، د هغه نږدې ملګری، نقاد او لیکوال. ډاکټر صاحب، مونږ د هغه په افسانه خبر وکړه، په سفرنامه خبر وکړه، په جرس ادبی جرګه جرس مجله خبر وکړه، د علاوه هغه دوا ډراماګۍ رنزور لراشه او بدنامه هم لیکلی دي. د هغه ګوت قلم ته په جوړا شوې دا پنوم د حمزه بابا سلور نوی خاتونې مرتب کړی دي او چاپ کړی دي. د جرس ادبی جرګې تنقیدی رودادونه هم لیکلی دي. زه تنقید خو بکوم، یو د دغه جرګې رودادونه تاسو هم چاپ کړی دي. د کوټې پښتو اکیډمۍ د ادبی پاڼې په نوم یو کتاب چاپ کړی دی چې پکې مضامین خاکي او رپورتاجونه شامل دي اوس دې باندې ډیر وګت باس کې دي شي کوم په ناول خبره کو بیا موږ سره وخت ډیر کم پاتې کیږي ناول چې دا کم دي طاهر عبدالی صاحب تیری آنکھیں خوبصورت ہے پر دو جبہ کے بارکوال میاخیل صاحب جباڑا دے رہے میاخیل صاحب زم سر پروگرام کے سو لہجوں کے راضی دا کتاب پا پختو کے نم دے شنسر گے او کانو کے رگنا چې پروفیسر اسیر منگل سے پردو کې د کوثارو کې لوګ پنم جباړلې ده او د تربوزک پنم یو ناول ټوم چاپ کړل دي پروفیسر اسیر منگل سے موږ سره په ناولوم خبرې کړې وي خو دغه چې کوم ویډیو وو پکې د اډیو یا د غږ د رستونز وو زګون د پاره پویدل په ممکن نه ونه موږ غنو شاملولې محب وزیر صاحب د ناول پاک لراته وای ډېر په مختصر لفظونو کې وخت ډېر کم پاتې کیږي ناول سمرا د طاهر عبدالی صاحب تاسو خپل ناول لیکل دي نورم ناول لیکون کې پښتو کې ډېر زیات دي د ناول سے د طاهر صاحب د ناول پاک لراته وای سمرا اهم ناول له دغه د لوستونکو لپاره طاهر محب وزیر صاحب دغه غوره
جی
ناول پاک لراته وای محب وزیر صاحب موږ ته پوسټ دا کو چې د ناول د پښتو ژبه چې کم دی د طاهر عبدالی صاحب د دې علاوه یو شمېر نور ناول لیکل شوی ناول د ادب هغه صنف دی چې په ټوله دنیا کې ډیر زیات مقبول دی په ټولو ژبو کې په انګریزي کې تر ټولو زیات مقبول دی د علاوه په عربی کې په هندۍ کې په فارسی کې په افریقایي ژبو کې په روسی ژبو کې دا ډېر مشهوري ناول چې دیغه پښتو ژبه ته اردو ژبه ته راول شوی دی او د طاهر صاحب خپل ناول چې دیغه بیا د پښتو نو اردو ژبه ته راول شوی دی په دې کې دوه ناول ما ذکر وکړو چې تیری آنکھیں خوبصورت ہے او هغه ژباړل شوی دی او کوثارو کې لوګ محب وزیر صاحب ته موږ تاسو کړی دم سره وخت ډېر کم پاتې دی زه غواړم چې په دې پروګرام کې هغه د ناول په اړه خبرو کې محب وزیر صاحب ما غوړی
جی ناول
ما دا ویل چې د طاهر صاحب ناول چې دی د پښتو لوستونکو لپاره د ادب لوستونکو لپاره سمره مهم ناول دی دوه ناول درې ناول چې دا کم دی یو ناول ټ دوه ناولونه دي
طاهر صاحب زب دا ما چې مخکې کوم خبرو کې دا رپورټاج دی دغه په حوالے سره دی افسر سفرنامه په حوالے سره په دې زمرہ کې خاتون هم ګورې راځي دا خاتون د چاپولو د سلسله هم طاهر صاحب شروع کړی دا په دې دونو کې لکه تاسو ته د حمزه صاحب مکتوبات یو ګورې کنه په دې طاهر صاحب د خاتون نه مخکې ما ته صرف د خاتون یو کتاب وو معلومو چې هغه د جعفر چلزی او د حمزه بابا خاتون چاپ وو او جعفر چلزی چاپ کړی نو دا کریډیټم د طاهر صاحب دی چې د خاتونو طرف ته د خلکو توجه ګرځوله نو د بل تاسو چې تاسو د ناول خبره وکړه نو ناول طاهر صاحب چې کوم کانو پر رګونه ناول دی دا نن سبا په خبر پوهنتون په کورس کې هم شامل دی او د موضوع په لحاظ او د فن په لحاظ یقینا چې دی ناول دی هغه هم زما خپل د طاهر صاحب دا دویم ناول چې کوم دی تربوزک دا د موضوع په لحاظ ډېر خوښ دی هغې وجه دا ده چې پښتنو کې چې دا کومه لړۍ د ترهګرۍ دا شروع شوه او بیا هغې کم کم شکلونه واخیستل د پښتنو د ټولنیز ژوند یې څومره متاثر کړی د پښتنو د جرګې مرکې یې څومره متاثر کړی پښتنو تعلیم یې څومره متاثر کړی بدے دا هغه څوک مطالعه کول غواړي نو د تاریخ کتابونه شاید هم رمستونه کې څومره چې پیسې
ډېره زیاته مننه ډاکټر محب وزیر صاحب چې موږ سره مېلمانه شوی طاهر صاحب په ژوند او د هغه په تفصیل سره موږ که تاسو سره خبرې وکړو چې تاسو دغه سر ډېر نږدې پاتې شوي هغه په لوستې هم ډېر په غور سره دی او د هغه نه علاوه د پښتو چې کوم ریلیونټ یا ریفرنسز دي د هغه سره تړلي هغه هم تاسو یاد دي ډېره مهرباني محب وزیر صاحب بارکوال میاں خیل صاحب چپ پخلا شاعر و لکوال ہم دے اور خبریال ہم دے طاہر صاحب یو کتاب چپ پختو کے درد شنسر کی پنم جواڑ لے دے ناول تیری آنکھ کی خوبصورت ہے پدی موضوع بر سر خبر کو چھ بارکوال میاں خیل صاحب دے ناول جواڑ انتخاب ولی وکا راسروں سے
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یو ور بیا سلی مشه دا د وی ویډیو پروگرام هلو وی وی د زه رحمان بودره ما د جبه پروز اکثر موږ د پروگرامونو کې ادبی او هنري شخصیتونو چې دا غو په جون خبرې کوو، دا غو په کار خبرې کوو. نن زمونږه د دې پروگرام موضوع د طاهر افدی صاحب چې افسانه لیکونکې دي، ناول لیکونکې دي، سفرنامه لیکونکې دي، رپورتاج لیکونکې دي، د علاوه هغه د جرس ادبی جرګې په بانیانو کې دي، جرس ادبی مجلې د یار لسکالو پر چاپ کړی دی، یو شمه نور داسې کارونه کړی دي چې د تو دیوانو لیکوالانو مورخینو نقادانو په خیال باندې هغه یو ډیره لویا شتمنه پنګه پښتو ادب ته ور کړی ده. د هغه په ناول په اخره کې موږ د ډاکټر محبوبزیر صاحب سره خبرې کولې. ډاکټر محبوبزیر صاحب علاوه موږ په دې پروګرام کې دوه درې نور شخصیتونو ته هم خاص کړو چې هغه د طاهر افدی صاحب د لیکونو په اړه د په ځانګړي توګه افسانو په اړه موږ سره خبرې وکړو. خو شاید یاغو مناسب نه ګرځي وخت ورسره نو زما د بیا ما سره لوزونه هم کړی وو، خو دغه شخصیتونو د خپل لوزونه نه پلل، بیا هم داغه نمونه ځنه شمه غسته ما سره ملګری کیږي بارکوال میخیل صاحب. بارکوال میخیل صاحب په لیکه کې وسم موږ سره لږ مشکل شته دی، زه د دې مخکې چې بارکوال میخیل صاحب موږ سره ملګری شي د طاهر افدی صاحب پاک لکه سره لږ ډیر معلومات نو درکمه چې څنګه په شروع کې مولو چې هغه په 1901 وختم کې زیږیدل دی، خپل نوم یې ترکستان وو، در ادم خیل د حسن خیل سب ډویژن د بوډي په سوکړه کې لکه کلی کې، او بیا په 1908 کې لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته لاړ. په 1908 کې لومړی افسانه چاپ کړله. په 1911 کې د جرس ادبی جرګه د خپل نورو ملګرو سره جوړ کړله. هم دغه کال جرس ادبی مجله شروع کړله. 1902 کې د غزل نمبر چاپ ک، بیا په 1908 کې د افسانو لمنه مجموعه د بهلون خوا کې چاپ شو، اردو کې افسانه ولیکلي او دین علاوه سب ناولې هم ولیکلي. بارکوال میخیل صاحب د خپل سر ملګری کیږي چې بخپل شاعر لیکوال هم دی او د وی وی ډیوا په واشنگټن ډی سي کې خبري عالم دی. بارکوال میخیل صاحب سلام شي
بخیرونه.
میخیل صاحب تاسو خوري جواړی کړی دی، یو جواړ تاسو پکې د طاهر افدی صاحب ناول تیری آنکه خوبصورت ہے په پښتو ژبه کې د شسترګي په نوم کړی دا، ولې مهم دا کتاب پښتو ژبه ته جواړل تاسو په نظر کې؟
بنارای صاحب دغه ناول له دوه اړخه زما لپاره مهم وو. یو خدای چې په دې ناول کې د افغانانو خصوصا د افغانان چې کوز پښتونخوا ته راکډ شول نو د دوی د مهاجرت د ژوند ډېر شان زورګری په کیسه ده. بل دغه په دې ناول کې چې کوم مرکزی کردار دی یا کرکټر دی سندک دای راځي په دې قبایلی سیمو کې دلته دوی ژوند کوي، دلته چې نور افغان کډوالو به هم ژوند کاوه دوی دلته ژوند کوي. نو په دې ناول کې د ژوند ترڅنګ د افغان کډوالو د ژوند ترڅنګ د ځای د قبایلی خلکو ژوند ډېر په ښه توګه انځور شوی دی. نو له دې اړخه ما فکر وکړ چې په پښتو کې شاید په دې اړخ باندې تر اوسه پورې په داستاني ادب کې چا کار نه وي کړی، او په افسانو کې یا په ناول کې شاید د دې خلکو ژوند چا نه وي انځور کړی. نو طاهر افدی صاحب که څه هم دی په خپل په پښتو کې لیکي، خدای نه اول چې د اردو کې لیکلی وو نو ما وغوښتل چې د پښتو ته راوژباړم. خپل طاهر صاحب هم لما وخت غوښتنه وکړه چې د ناول په پښتو ته وژباړل شي، نو ما ورته چې بس دا به وژباړم. نو د په څو کلونو کې د ناول پښتو ته راوژباړم.
سمره لوی زخم کتاب دی د طالب علم لپاره، د پښتو ادب د لوستونکو لپاره داغي لوستل تاسو ولې زوري کړه؟
بنارای صاحب څنګه چې ما مخکې درته وویل په یو خو د موضوع له پلوه دغه ناول مهم دی، بل دا چې په پښتو کې په داستاني ادب کې ډېر لږ کار شوی دی. که موږ وګورو د پښتو افسانې عمر اله اوس تر یوې پیړۍ اوښتی دی، شاوخوا څلور پنځه کال مخکې د پښتو لمړی افسانه لیکل شوی و. نو په دې یوه پیړۍ کې د پښتو داستاني ادب ته ډیر لږ کار شوی دی، خصوصا د ناول په برخه کې خو بیخي لږ کار شوی دی. نو زموږ د پښتو لوستونکو ته دا ناول هم د ناول په برخه کې دوی ته ډیر څه ورکولای شي، چې په داستاني ادب کې د مطالعې په برخه کې ناول یا داستان په مطالعه د عادت کېدو یو بنیادی شی دی. او بل څنګه چې ما یادونه وکړه چې زموږ د دغو سیمو د قبایلي سیمو او په دې سیمو کې چې د افغان کډوالو ژوند په دې ناول کې څنګه جوړ شوی دی، او بیا په دې تیرو شلو کلونو کې کوم وګورو چې په دې سیمو کې کومه د ترهګرۍ پیښې وي، په دې کې خلک وژل کېدل، نو په دې ناول کې هم دغه مرکزي کردار سیندک او هم دای چې پر کوم انجلۍ مین دی عظمت ګله، نو داغه له کورنۍ سره تړلې داسې پیښې کېږي چې داغه پار په خپل په پیښه کې وژل کېږي، او کله کله ځینې چاودنې چې کېږي دای په کې بند کېږي. نو په دې ناول کې د سړی په دې هم پوهېږي چې یاره ځینې سیاسي پیښې چې دی هغه په رسنیو کې څنګه رپورټ شوی وي، خو په اصل کې د ناول په دې ناول کې هغه بل ډول کتل.
بارک الله سبحانه وتعالی بلند ټکو کې وخرا سره کم دی. طاهر ابن صاحب چې ناول ولوسته پښتو کې هغه استاذ د جباړې په خپل سو ویل.
زه درې کال کېږي چې دا ناول چاپ شوی دی او زه دلته په امریکا کې یم. نو ناول مې طاهر صاحب ته راستول دی، خو لاغه ورسته مې له طاهر صاحب سره خبرې نه دي شوی، او په دې ورسته کې خدای ناروغ هم دی. نو د ده نظر د کتاب تر چاپېدو ورسته خو ماته نه دی راغلی، خو ما څنګه چې ما وویل دا مخکې چې ما ژباړه نو ځینې برخې په الفت مجله کې هم وار په وار خپرې شوي دي. نو هغه برخې چې دل وستې وي هغه وخت ما ته نظر رسېدلې وو، او دا ډېر خوشاله و چې تا ډېر ښه ژباړلې ده.
دا یو بل کتاب چې پروفیسر اسر بنگل سے پوردو کې کوسارو کې لوک پنوم ژباړلې ده، کانو کې رغونا، او دا یو بل ناول دی چې محمد وزیر سے ذکر کو تر بزک چې هغه د 9/11 د تر هغه په خروس دا غي پس منظر کې لیکل شوی دی. موږ سره یو منټ پاتې دی. بارکوال صاحب، کوم کتابونه دا نور صاحب فکر مهم دي چې ژباړلې کار دی سو کچھ بڑھ لشی تاسو اراده دار دی بڑھ دی یا بل سو کچھ بڑھ لشی
پښتو ته خو د دغه به اردو ناولونو چې هغه راج بڑھل سوی دی. نور په لپښتو چې اردو یا انګریزي ژبه ته کوم پښمیر ځینې شان ژباړو د داستاني ادب نو پاغه کې د طاهر صاحب ځینې مهمه افسانه چې هغه کې علامتي افسانه هم شامل دي، دغه پښباړو له ارزي چې هغه باید اردو یا نور ژبه ته وژباړل شي.
ډیره مننه محترم بارکوال میاخیل صاحب چې موږ سره ملګری شوی وای. دی پروگرام کې چې کوم میلمنو برخه واغسته په ځانګړي توګه ډاکټر مې وزیر صاحب، بارکوال میخیل صاحب، ماخام خټک صاحب، پروفیسر اسد منگل صاحب، قیصر افریدی صاحب، زه دا ټول ډیر شکریا ادا کوم. ملګرو چې زموږ خواستنه منلې دا غو مننه. بیا به دا سلسله د شان ژوندې به په راتلونکو پروګرامونو کې به هم د دې جمعې په ورځ منګه د پښتو ادب کاغه شاعران دي، کلیکوالان دي، نقادان دي، مورخین دي، مؤلفین دي، څنګه چې دي په وار په وار کوشش کوم چې په دې پروګرامونو کې دا هو بچول بیا هم خبرې وشي. نننی پروگرام کې زموږ سره چې کوم زموږ همکارانو کومک کړو، کلیم افضل سے فضل عزیز دا غو ډیر شکریا، د دې پروگرام پروډوسر وکیل خار او کلیم افضل بشریکا، د دې پروگرام تکنیکی همکارانو جو او جسټن، جو د ریډیو انجینیر وو، جسټن چې د هغه ټلویزیون انجینیر وو. سولو زو کې به زمونږ بل پروگرام شروع کیږي چې کوربه به وي محمد اکرام. تازه خبرونه اورېدل شي ته غواړي چې په ریډیو پروگرام اوري نو په ریډیو خدا سره صفې معلومی دي، خو په ټلویزیون صفې دادی چې د انټرنیټ چې کم دی په دې کې په اډیشن دی چې کم ده د دې ټلویزیون دی سیٹ فریکوینسی دا اویا بی او دا چینل نمبر 203 ندینا پر تک تاسو غواړی زموږ خبرونه او پنور رسنه ووري د یوټیوب ویو ایډیوا، فیسبوک ویو ایډیوا، ټوئیټر ویو ایډیوا، انستګرام ویو ایډیوا، پنور رسنه باندې تاسو خبرونه کته شي د طاهر خپل سره پاکله دا پروګرام کته سو بیا ورته غواړی کوم برخه د پاتې وی غواړی چې د سرنه تر اخره پورې بیا ووري نو ویو ایډیو فیسبوک ته لاړ شي یا زمونږ ویب سایټ www.vioedu.com ته لاړ شي. دا پروگرام بلته موجود وي بیا اورېدې هم شي او کته هم شي. اوس د نظر پروگرام کوربا رحمان بدره اخلم اجازه خې چاره او په مخه مخه
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.